پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې درویشت کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. پر دې موضوع پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حملو دا وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو پلویانو په حملو کې زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې معرفي شوی ولسوال ونیول سو. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن روسیې ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. دا خبره نن د یوناما په یو رپورټ کې خبره شوې ده. د 2019 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دېرشمې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 521 کسان وژل شوي او 1092 نور زخمیان شوي دي. د 2013 میلادي کال په همدې موده کې 99 کسان وژل شوي او 1015 او شپاشتنه زخمیانو. د اپریل په څلورویشتمه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په خپره سوي راپور کې که څه هم د انتحاري حملو کمښت د ملکي تلفاتو د مجموعي کموالي یو علت بلل سوی، خو ویلي یې دي چې یوناما په بمي چاودنو او د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او چارنیزو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه اندېښمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر یو کال کې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دغو رپورټونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي عبیدالله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. په سیمه کې د طالبانو دا مشر اوس په جوزجان کې د ملي امنیت په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان کې څلور کسان په یوه وسلوال نښته کې تېره شپه زخمیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پلخمري ښار په لومړۍ ناحیه کې د عامو خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په خاطر شوي او ځینې عاملین یې نیول شوي هم دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ روسیې ته روان شوی و سهار ولادي واستوک ته ورسېد او تود هرکلی وشو. دی به سبا د روسیې له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن سهار ویلي و چې کیم جونګ اون له خپلو ځینې حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یوه خصوصي اورګاډي کې د نږدې 200 کیلومترو مزل پیل کړ. د روسیې د جمهور رئیس دفتر د دفتر چارواکو پرون ویلي و چې د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین د پنجشنبې د ورځې کتنه به په کوریا ټاپو وزمه کې له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د اټومي لانجې په هواری متمرکز وي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر همدار شمالي کوریا ته کورودانۍ ورکړی چې د هغوی په وینا په څو وروستیو میاشتو کې راکټي ازموینې بندې کړي او اټومي سایټونه یې تړلی دي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو د تلفاتو شمیر لا لوړ سوی دی. نن رپورټونه وایي چې د مړو شمیر 309 کسان ته رسېدلی. لږ تر لږه 1500 تنه زخمیان وو. د سریلانکا د پولیسو ویاند نن ویلي چې د یکشنبې په ورځ په سریلانکا کې د بمی حملو په تړاو نږدې 100 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرني ریښې درلودې. د سریلانکا د پلازمېنې کولومبو ښارواله روسي سینا نایاکی په ښار کې د اندېښنو په اړه داسې وایي:
Right now there is a lot of uncertainty because there are still talks.
دا وایي اوس مهال دلته ډیر ادمي اعتماد موجود دی، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې شایي ځینې انتحاري بریدګر دلته موجود وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په لاس تر کنټرول لاندې کړی دی. د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولومبو کې په یو شمېر لوکسو هوټلونو او په کلیساوو کې نه بمي چاودنې وشوې. سریلانکا په دغو حملو کې په هغه هیواد کې یوه افراطي اسلام پاله ډله تورنه بلدی، خو پرون د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یادایش ته دی حمله مسولیت واخیست. په کولومبو کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سریلانکا له خلکو سره د غم شریکۍ لپاره یې دوه دقیقې سکوت وکړ. د سفارت پر پاڼه پر ټویټر لیکل شوی چې نن د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و.
خبرنامه له ازادي راډیو او اوریدل فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. وړاندې پر راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. د ملکیانو د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد اتصل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کم شوې ده.
کابل چاپی ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره مطالب په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې د ملکي تلفاتو پر مسلې څرخي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سریلانکا کې د ورستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او حکومت هم د دغو حملو په تړاو د لسګونو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اوریدلای شئ. روسو د خبرمنې لومړی موضوع ته ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي دي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د خبر شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1,300 ملکي تلفاتو په ډله کې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال رئیس لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او د علتونو په اړه هم بېلابېلو علتونو ته اشاره کوي. وایي چې ښایي یو علت دا وي چې سږکال سخت ژمی و، ښایي هم د جګړې ښکېلو خوا او د ملکیانو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې وي چې بیا هم ملګري ملتونو یوناما په راپور کې کوم مشخصو تدابیرو ته اشاره نه ده شوې او دغه راز د سولې روانې هڅې هم د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت بلل شوي، خو په دې برخه کې بیا هم کوم مشخصو اقداماتو یادونه نه ده شوې. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. اکرام صاحب د کابل له سټډیو را سره ده. اکرام صاحب دغه نوی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور جزئیات د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو بل تصویر ورکوي. که څه هم موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د دولت د افغان هوایي ځواکونو د ناتو هوایي ځواکونو او د غراس په ځمکنیو تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوښتې. افغان چارواکو هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. په دې برخه کې د یوناما د راپور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړي او ووایي چې آیا افغان دولت تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو د اوښتو په اړه په خپلو څېړنو کې کوم نتیجې ته رسېدلي که نه؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یو پلاوی یوناما تازه موندنو ښودلې ده چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په لومړۍ روبه کې چې له جنوري نه پایل تر مارچ میاشتو پورې ده د دوی موندنې ښیي چې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي چې دا د تیر کال د په پرتله باندې 33% کموالی ښیي د تیر 2013 کال د لومړی روبې په پرتله باندې. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په دې مرجوب لکه 501 اتیا ملکیانو
چې اکرام صاحب کوي تاسو وکړو په سلو کې درويشت ګومان کوم چې کموالی ښیي.
درويشت
بله
مهرباني. او همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې ور بیا هم د تیرو کلونو په شان باندې د ماشومان مرګ ژوبل چې دا هغه ډیره ده د دې شمیرو ډیره برخه جوړي. د راپور په اساس باندې 1502 ماشومان ته په دې لومړی دریو میاشتو کې مرګ ژوبل او وخت د 1450 وجل شوی دی او 1302 نور یې ټپیان شوی دی. خو نورې چې په دې راپور کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په لومړي ځل د ډیرو ملکی تلفاتو د وختو لامل افغان امنیتي او دولت پلو وزو نه بلل شوی دی. په راپور کې د دې راپور په اساس باندې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې 408 ولسی وګړو ته مرجوب لوخت ده چې 315 وژل شوی دی او 303 نور یې ټپین شوی دی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله باندې 9% زیاتوالی ښیي. تیر کال بیا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري 550 کسانو ته په لومړیو دریو میاشتو کې د 2013 مرجوب لوخت و چې سکالي شمیر ډیر زیات ده. که ته هم موږ هڅه وکړو چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه جواب ورکړي خو تر دې دمه ونت وانی دوی چې دوی زموږ اړیکه جواب نکړه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل نو ریسه په روسي کې اختیام د افغان امنیتي ځواکونو لوري د هوایي هوایي عملیات ډیر شوی او افغان حکومت په دې اړه د سیډنو ژمنې هم کړي په بیلابیل ورایتونو کې خو تر دې دمه دغه سیډنې لا نه دي په ډاګه شوی پایلې خلکو سره نه دي شریک شوی. د یوناما پر راپور کې راغلی دی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې دریو میاشتو کې 3 هوایي عملیات کړي چې لامل یې 1500 تنه ولسی وګړي وژل شوي. همدارس 3 نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو ځواکونو 9 عملیاتو ته هوایي عملیاتو ته هم پکې اشاره شوې ده چې لامل یې هم یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لرسېدلې ده. په دې راپور کې ویل شوي چې 1500 تنه ملکیان د بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. همداراز د دې اوي عملیاتو تر د ملکی تلفات شدید سم نیمي د دې راپور په اساس باندې خزي او ماشومان دي. د حکومت ضد وسلوالو د حملو پاړم په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د 2019 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د وسلوالو په حملو کې 222 تنه وژل شوې دي ملکیان. البته او 26 تنه نور ټپیان شوې دي چې دا د تیر کال د لومړۍ او دریو میاشتو په پرتله باندې 6% کمواله ښیي. په دې کې بیا 9% طالبان پر بلل شوی دي. همداراز 12% داعش وسلواله ډله مسوله بلل شوی ده او 3% نوري وسلواله ډلې. نوري سه په دې راپور کې لاملونه یو سنا سپه ګوت شوی دي. سخت ژمه همداراز ځانمرګو حملو کمواله دوی وی چې دا لامل شوی دی چې د ملکیانو په تلفاتو کې د وسلوالو مخالفینو لورینه کمواله راشد سولې پروسه بل هغه سدي چې عدالت لاملونه یا یاد شوی دی که هم تر دې د مل وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې کوم خبرګون نه دی خوده خپل نظر نه دی شریک کړي. وروسته به په نورو خبری سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته د غوی خبرګونونو راوخلو بشپړ معلومات به ورکو. بلې
بلې اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر هم څو موده مخکې وویل چې ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې ملکیانو ته البته د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات صفر ته ورسوي، او په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو ځواکونو تر منځ د یوه طرح هم جوړه شوې، خو تر اوسه پورې د دغه طرح د عملي کېدو څرک نه لګیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو علتونه څه دي چې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 کموالی راغلی؟ په دې اړه بیا هم زما بل همکار اجمل تورمان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لی د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د دې یو نه وژل شي، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړي دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشت کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دي. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینئ کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې بلکې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت په لور ځواکونو لخوا په تیرو درو میاشتو کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې هغه کې ډیر خونړی مرجوب لري درلودل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریا کو سپردو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي، او هغوی مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي، او هغوی په عملیات کې برخه اخلي چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي، او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکېل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. ستاسو
په نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې هغې ته پام نه کېږي او له همدې امله مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزور دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي او سیده شای وجود نه لري نو ځکه تلفات را منځ کی چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات ما هنګ نه کی نو دا ملکی تلفات به متاسفانه وي.
د ملک وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصلو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیر بیا د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر لخوا د ورستی خبر شوی راپور په باب چې د لومړي ځل لپاره په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې درويشت کم شوی په دې اړه نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د ملکی تلفاتو په اړه کابل چاپ خبرونه هم د موضوع ته ډیره کتنه کړې خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په پنشیر ولایت کې 203 دیرش نوي بڼونه جوړ کړي. د وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه بڼونه د شپږو بیلابیلو میوو څخه دي.
دا بڼونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري پروژې لخوا د پنشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې جوړیږي چې پکې د بادامو، ګیلاس، مڼو، الوبالو، زردالو او چارمغزو نیالګي کیښودل کیږي ځکه دغه ولایت اقلیمي موسم ورته مناسب دی.
د نوموړي په خبره د دغو بڼونو په جوړېدو سره به محصولات زیات او یو شمېر خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د جګړو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپ ولاړ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر عبدالمتین قلندری نن آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د حکومت پاملرنه وغوښته.
غوښتنه دا ده چې دولت اقتصادي پروژو ته پاملرنه وکړي، لکه د بندونو جوړول، د هوایي ډګر جوړول او دغه شان نورې پروژې چې د خلکو عمومي غوښتنې دي. اقتصادي پروژې د رامنځته شي چې د خلکو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي.
د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی د معلوماتو مخې له نامنې وړاندې په غزنی ولایت کې د اوبو درې ستر بندونه فعال وو. کرنیز محصولات یې هم ښه او بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل چې نړیوال شهرت یې درلود. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو واټ یو افغانۍ، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل او اوسمي و نړیواله موضوع اخلو. په سریلانکا کې د یک شنبه د ورځې د خنړیو مریدونو د وژل شو کسانو شمیر نور هم زیات شو. د سریلانکا حکومت د غراز د دې حملو په تور د یو شمیر نور کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت ساروان ان څېړلې ده، تعقیب کړی ده، همدلته په سټډیو کې سره دی. ساروان صاحب، د سریلانکا د خنړۍ پیښې د تازه انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
مننه لوري صاحب. تازه خبر خو دا دی چې د تلفاتو شمیر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه زیات شوی. تر پرونه پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 360 تنه یادیده، خو نن چارواکو ویل چې 395 تنه وشل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. البته د ټپیانو خبره مخکې هم همدومره کېده. د سریلانکا د پولیسو وایند روان ګوناسیکارا نن چهارشنبه ویلي چې د یکشنبه د ورځې د بمی بریدونو په تړاو تر دې دمه ټول ټال 100 کسان نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبه د ورځې په حملو کې به په یو نه یو ډول لاس ولري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودي. له بلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینانا یاکی په ښار کې د شته اندیشنوب یادونه کړې ده. دا وایي اوس وخت ډیره بې ثباتی ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري حمله کوونکي شاوخوا موجود وي، خو دا فکر کوي چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. اما تشویش دوی له هم لري چې کېدای شي بیا هم انتحاریان پټ وي او نورې حملې وکړي.
تاسو د تلفاتو د وروستۍ شمیرې یادونه وکړه چې مخ په زیاتېدو دي. دا مونږ ویل چې د یک شنبه د ورځې په سریلانکا کې څومره چاودنې وشولې او که څه هم چارواکو یې مسؤلیت په یوې سیمه ییزې ډلې اچولی و، افراطي ډلې، خو دغه راز داعش هم مسؤلیت منلی. څه ویل کېږي په د چارواکو څه وایي؟
د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې لشتلشه اته بمی چاودنی وشوه. د سریلانکا حکومت یو کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. البته داعش اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادارې د سریلانکا د یکشنبه د ورځې بریدونه دغو کسانو کړی دي. د سریلانکا چارواکي اوس وایي چې شایي دا بریدونه داعش کړی وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړی توپ ته پکاتو دا کار له هواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکاري او ارتباط پرته کېدای نه شو. البته دا یادونه هم باید وکړي په سریلانکا کې ډیر کلونه جګړه و تر 2009 پورې په داخلي جګړې کې روان وي. تاملیانو خپلواکي غوښته، بلتون غوښتون کې ول، خو بیا بل اخره په همدغه کال 2009 کال د دوی شپږ کلن مقاومت وځپل شو، ختم شو. لیکن هیڅ هم هغوی ته د تور ګوته نه دی نیولی او ټول انتقاد یا د تور ګوته همدغو سخت دریځو اسلام پالو ډلو ته.
په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر اوسه پورې ډېرې حملې په اروپایي هیوادونو کې کړې وې، وروسته له هغه چې په عراق او سوریه کې ډېر وځپل شو، دا به لومړی ځل وي که څه هم په افغانستان کې داعش فعال شوی دی، دا به لومړی ځل وي چې جنوبي آسیا خواته دومره لوی حمله داعش کوي. که دا موضوع تایید شي د سریلانکایي چارواکو لخوا، د استخباراتي ادارو لخوا چې داعش په دې کې مستقیما ښکېلو. بله، ډېر مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه درته خبرو. خو مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوی دی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په نسبت زیات ملکیانو مسؤول بلل شوی دی. د ملکی تلفاتو موضوع کابل چاپی خبرونو هم ډیره څېړلې ده. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو بیلابیل ورسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او د سولې په روانو هڅو لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په قول لیکلي په تیریو کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات 19% زیات شوي دي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د ملکی مرجوبلې عوامل مختلف دي، خو تر ډیره د جګړې د دواړو غاړو نیت ته ورګرځي. د لیکوال په باور دا چې د سولې خبره تیزی سوی د جګړې کیلې غاړې هڅه کوي چې جګړه توند کړي او په دې سره په سولې کې زیات امتیاز تر لاسه کړي، خو له بده مرغه د جګړې زیان ملکیانو ته وړي. د دنیا ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو بهتره لار دا ده چې د سولې روانو خبرو ته سرعت ورکړل سي او د مظلومو افغانانو د وینې تویدل او درول سي. ملیار من ورسپانې په خپل سر مقاله کې په ټولو خواوغه کړي ملکیان هدف مګر زوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دغه جنایت هر اړخیز پلټنې ته اړتیا ده، خو ولې اوسنیو جنګي شرایطو دا امکان له خلکو اخیستی؟ د اصلاح دولتي ورسپانې په سر مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده شوې ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي عامل دی او باید ملکیانو ته زیات پام وشي. د سر مقاله په پای کې راغلي د نړۍ په کچه افغانستان په جګړه کې ښکېل هېواد دی او افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې نوره جګړه د خبر او سولې لاره حل کړي. هم د ورسپانې د ولسمشر غنی له خولې لیکلي د سولې مشروطې لوی جرګه به د سولې حدود او جهت واضح کړي. بلې دولتي ورسپانې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه په نقل قول لیکلي مشوره اسلامي او جرګه او مشارکت د افغانانو ملي اصل او ارزښتونه دي او باید جدي ونیول سي. هم د ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د سولې لپاره باید څه ډول هڅې وسی. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې که د سولې هر غونډه له بین الافغاني پلاوي پرته کیږي نو ښې پایلې به ونه لري. دې ته په کتو سره د بین الافغاني غونډې لپاره هڅې باید وسی. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د اپریل په 28مه ناسته او له هغه دوه ورځې وروسته رسمي خبرې پیلېږي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې دغه ناسته به په احتمالي توګه 15 ورځې وغځیږي او ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو توافق او له هغه وروسته له حکومت سره د خبرو پر پیله هوکړه وسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه او په دې چاپی کتنه کې مو چاپی خبرونو کتنه کې مو د افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په باب واوریدل. البته د دې ورسپانو اشاره په افغانستان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه راپور ته و چې پرونی خپور کړ. او په دغه راپور کې تیر 1409 هجری لمریز کال د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې نو لا زیاته شوې. نه هغه راپور ته چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی او په هغه کې سکال لومړی د دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي، یعنی په سلو کې دروشت ملکي تلفات کم شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو، خو له هغې مخکې فرشته جلال عزیز سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. د یوناما دا خبر یوناما نن په راپور کې خبر کړی دی. په 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 شمې پورې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 501 کسان وژل شوي او 1109 نور ټپیان دي. د 2013 کال په همدې موده کې بیا 199 کسان وژل شوي او 1516 تنه هم ټپیان. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولې دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبیدالله پورم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دروي قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پیونګ یانګ د روسیې ولادیواستوک بندري ښار ته حرکت کړی وو، اوس روسیې ته رسیدلی دی. دی به سبا د روسیې له ولسمشر سره وګوري. او په اندونیزیا کې د رپورټونو پر اساس د یک شنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د مړو شمیر لا زیات شوی دی. په اندونیزیا کې د یک شنبه په ورځ 9 چاودنې وشوي چې په هغه کې د رپورټونو پر اساس اوس د مړو شمیر 395 ته ورسېد. د اندونیزیا پولیسو ویلي و چې له اوله 1500 کسان زخمیان دي. او په هنګ کانګ کې یو محکمې هلته د دیموکراسي د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوي اته مشران محاکمه او په 14 کال بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیار راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
سعودی عربستان